علیکم په افغانستان کې د سهار لاس بجې سوي تاسو یې ازادي رادیو ته غوښیاست. بل خبرونه مو پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی. ځینې راپورونه هم خبر واوري چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د ځینو پرمختګونو یادونه کړې ده. پیل خبرونه کیږي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه چې باسونه یې پر افغانستان هم راڅرخي نن په واشنگټن کې پیلېږي. ملګري ملتونه وایي چې د روان میلادي کال له پیله په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې تر 1600 زیات وګړي د سیلابونو له کبله زیانمن سوي دي. په ایران کې د وروستیو سیلابونو د قربانیانو شمیر 50 کسانو ته رسیدلی دی. د ناټو تړون د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه چې باسونه پر افغانستان هم راڅرخي نن په واشنگټن کې پیلېږي. تمه کیږي چې د دغه تړون لوړ پوړي ډیپلوماټان او چارواکي به په دې غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې او د افغانستان د کړکېچ د سیاسي هواري لپاره پر روانو هڅو خبرې وکړي. دا غونډه چې د شمالي اتلانتیک تړون یا ناټو د اویویمې کلیزې په مناسبت جوړه شوې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یې کوربتوب کوي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې به د روسیې، ترکیې او اوکراین په اړه هم بحثونه وسی. د سې شنبې پر ماښام د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې وویل چې دغه پوځي تړون په افغانستان کې د امریکا د روانو هڅو ملاتړ کوي. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال له پیله په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې تر 1600 زیات وګړي سیلابونو زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا پرون سه شنبه په خپل اونیز راپور کې وویل چې تر 2600 زیات افغانان د سیلابونو له کبله له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي. په دې شمیر کې د تیر اونۍ سیلاب ځپلي هم شامل دي. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان شپږ ولایتونه لکه هرات، بلخ، بادغیس، فاریاب، جوزجان او سرپل په تیر اونۍ کې د درنو اورښتونو او سیلابونو شاهدان وو. بلخ او هرات هغه ولایتونه دي چې د راپور په وینا تر ټولو زیات زیانونه پکې اوښتي او نږدې 10,000 کسان پکې د سیلابونو له کبله زیانمن شوي. د سې شنبې په ورځ د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالو په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وویل چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو 140 کسان مړه کړي او 8,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. شغلی فهیم وویل چې ټول ولایتونو کې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستندوی ډلې استول شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو تمویلونکو هیوادونو او سازمانونو ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د شفافو او باوري انتخاباتو ملاتړ کوي. په دې اړه پرون سه شنبه په سپیدار ماڼۍ کې په جوړه شوې غونډه کې افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی یاماموتو او د مرستندوی هیوادونو سفیرانو برخه اخیستې وه. د اجرایه ریاست خبر پاڼه وایي چې په دې غونډه کې ګډونوالو د انتخاباتو په اړه خپلې اندېښنې او وړاندیزونه له شغلي عبدالله سره شریک کړل. اجرایه ریاست وایي په نږدې وخت کې به پر ټولو اندېښنو او وړاندیزونو د پریکړو لپاره بحث وسی. ټاکل شوی وه چې د افغانستان د ولسمشري انتخابات د چونګاښ سرطان پر 9 وسی، خو د تلیا میزان میاشتې تر 6 نیټې وځنډول شول. پر امنیتي ستونزو سربیره د کافي بودیجې نشتوالی هغه ستونزه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په بلخ ولایت کې یوې خبریالې مرسله حکیمي له دوه کلنۍ ناروغۍ وروسته پرون ماښام سا ورکړه. هغلې حکیمي څلور کاله مخکې په مزار شریف کې له یوې محلي رسنۍ سره د راډیو د ویاندې په توګه دنده پیل کړې چې دوه کاله یې له دې رسنۍ سره کار وکړ. د مرسله حکیمي کورنۍ ویلي چې نوموړي دوه کاله مخکې په سرطان ناروغۍ اخته سوه چې د وخت په تېرېدو سره دغه ناروغي پرمختللې سوه. په ایران کې د وروستیو سیلابونو د قربانیانو شمیر 50 کسانو ته رسیدلی دی. د ایران د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویان مجتبی خالدی د قربانیانو د دې شمیر په تایید سره ویلي چې 458 کسان په دې سیلابونو کې ټپیان سوي دي. رینا خبري اژانس د شغلي خالدی په حواله راپور ورکړی چې سیلابونو ډیر تلفات په ګلستان، شیراز، مازندران او لرستان کې اړولی دي. راپورونه وایي چې په دغو سیمو کې ډېرې لوی لارې د تګ راتګ لپاره تړل سوي دي. د ایران شاوخوا 40 ولایتونه په وروستیو 10 ورځو کې د سیلابونو د راوتلو شاهدان و چې د مرجوبلې تر څنګ خلکو ته مالي زیانونه هم اړولی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ور بیا پر خپل حقوق غوښتنو ټینګار کړی چې د ناټو غړي هیوادونه دي خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي. موږ د ناټو له ځینو غړو سره کار کوو چې ډېره مالي ونډه ورکړي، هغه څه چې ګډ مسؤلیت یې بولو. لکه څنګه چې پوهیږئ، کله چې ولسمشره سوم د دوی ونډه ښه نه وه، خو اوس خپله وسه کوي. د سې شمې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د ناټو له عمومي منشي سره په کتنه کې ولسمشر ټرمپ دغه راز وویل چې هغه له روسیې سره د بهترو اړیکو هیله لري. په دې کتنه کې د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه له دې کبله مننه کړې چې په وینا یې دغه پوځي تړون ته کلک تعهد لري. سټولتنبرګ چې د دې پوځي تړون د رامنځته کېدو د اویاویمې کلیزې په مناسبت واشنګټن کې دی، وویل چې د ټرمپ لخوا د دې تړون د غړیو ترمنځ د پی ټی د شراکت د زیاتولو غوښتنه په ناټو کې د دفاعي لګښت د زیاتېدو سبب شوې ده. دوی وویل موږ تر هغه څه چې په ډیرو کلونو کې سوي اوس په ګډه ډیر څه کوو. ولسمشر ټرمپ د ناټو د تړون پر غړو هیوادونو فشار راوستلی چې د خپل کورني ناخالص عوایدو په سلو کې دوه یا تر دې هم زیاته برخه پر دفاعي لګښتونو ولګوي. نوموړي پرون د ناټو له سرمنشي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د ناټو ډیر غړي لا هم دغه هدف ته نه دي رسیدلي، خو په وینا یې چې په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. او وروستی خبر دا چې د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د شپږو اونیو تر سوله ییزو ولسي اعتراضونو وروسته استعفا وکړه. دا خبر د الجزایر رسنیو نن ورکړی دی. خلکو د شلو کلونو لپاره پر قدرت د ده پر پاتې کېدو اعتراض درلود. دوه اتیا کلن بوتفلیقه په 2013 کال کې تر مغزي سکتې وروسته په عام محضر کې لږ راڅرګندېدی. د الجزایر د اساسي قانون مخې د مشرانو جرګې رئیس عبدالقادر بن صالح به د نوي ورځو لپاره د دغه هیواد لنمهاله رهبر وي. په دې جریان کې باید په الجزایر کې د جمهور ریاست انتخابات تنظیم سي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په افغانستان کې مثبت ګامونه اخیستل سوي دي. بلخو د ناټو عمومي منشي له ولسمشر ټرمپ سره په کتنه کې ویلي دغه تړون په افغانستان کې د امریکا د سولې د هڅو ملاتړ کوي. نور تفصیل له اجمل اند څخه اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سی شنبې پورس په سپینه ماڼۍ کې د ناټو د عمومي منشي ین سټولتنبرګ کوربه و. د ناټو د بودیجې د مکسیکو سره د امریکا د پولې او له روسیې سره د جنجالونو سربیره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ په غونډه کې چې خبري اعلان هم وربلل شي و، په افغانستان کې له پرمختګونو هم خوښي وښوده. ښاغلی ټرمپ وایي لویدیز په وروستیو کې په افغانستان کې لوی پرمختګونه درلودل. دا جګړه د 19 کلونو راهیسې روانه ده چې بدمرغي او مسخره ده، خو اوس موږ ډېر ګامونه اخیستي او ډېر څه دغلته دا مهال په مثبته خوا روان دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو له عمومي منشي ین سټولتنبرګ سره په واشنګټن کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې یوه ورځ مخکې کتلي. ټاکل شوی چې د دې تړون د غړو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان نن د افغانستان، روسیې، ترکیې او اوکراین په اړه خپل بحثونه پیل کړي. په واشنگټن کې د ناټو دا غونډه دوه ورځې دوام کوي. د سې شنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ په غونډه کې ولسمشر ټرمپ وویل هیواد د ناټو تړون ته ټینګ تعهد لري، خو نوموړي پر یو شمېر هیوادونو انتقاد وکړ چې د ده په وینا د دې تړون په لګښتونو کې خپله برخه په سمه توګه نه ده ادا کړې. نوموړي په ځانګړې توګه د جرمني یادونه وکړه. وی ویل چې په ناټو کې د دې هیواد مالی ونډه ډیره کمه ده. د ناټو عمومي منشي ین سټولتنبرګ هم په خپله لنډه وینا کې په عراق او سوریه کې د داعش د ډلې د ماتې یادونه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې دا ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې. ین سټولتنبرګ همدارنګه په افغانستان کې د امریکا وروستۍ هڅې وستایلې او وی ویل سټولتنبرګ وایي موږ کلک پر دې باور یو چې په افغانستان کې د کړکیچ او جګړې د سوله ییز هواري لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ ډیر مهم دی او موږ د دې هڅو ملاتړ کوو. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په داسې حال کې د افغانستان په اړه بحث کوي چې په دې هیواد کې د بل هر وخت په پرتله د سولې لپاره کوششونه زیات شوي دي.
ومردل چې د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې مثبت ګامونه اخیستل سوي دي. په افغانستان کې پر روان وضعیت د کابل چاپ ورځپاڼو غني مقالې تبصری خبري کړې دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ نننیو زیاتره ورځپاڼو د سولې او جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له قوله لیکلي خبروي چې سوله تر انتخاباتو مخکې وسی. بلې خپلواکي ورځپاڼې سرخط په خپل سرمقاله کې وړاندیز کړی چې د سولې خبرې دې رالنډې سي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې امریکا په تیره بیا ظلمي خلیلزاد ته په کار دي چې نور د سولې پروسه افغانانو ته پرېږدي او دوی یوازې پر هغو لارو چارو تمرکز وکړي چې د بین الافغاني خبرو اترو د پیل او له افغان سولې د پردیو لاسونو د لنډېدو لامل ګرځي. هشتې سبرسپانې لیکلي ارګ له ولسمشر غني سره د ظلمي خلیلزاد د ملاقات په اړه جزئیات نه ورکوي. ملي ارمان ورسپانې لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق په صورت کې به د ملي وحدت حکومت پای ته ورسیږي. وړاندې په مطلب کې د تداماچ یماموت له قوله ویل سوي چې د سولې هڅې دې د افغان حکومت د پروګرامونو په چارچوکاټ کې تنظیم سي. د همدې ورسپانې په سرمقاله کې یادونه سوي چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه دې ټکي ته پام وکړي چې د سولې د توافق په صورت کې دې افغانستان بیرته منځنیو پیړیو ته ستون نه سي. ویسا خپلواکې ورسپانې د زلمی خلیلزاد په حواله لیکلي د سولې د روانو خبرو په لومړیو پنځو پړاوونو کې هغه مسائل مطرح سوي چې طالبانو او د امریکا حکومت پورې اړه لري، خو په نورو مسایلو هر ډول بحث کې به افغان دولت موجود وي. د یاد ورسپانې په سرمقاله کې راغلي د قطر راتلونکي غونډه د بین الافغاني تفاهم لپاره ډېر لوی چانس دی او که د ملي فکر خاوندان په دې غونډه کې ډېری برخه نه وي، خدای مکړه بیا به هم فرصتونه ضایع سي. بلخوا د انیس دولتي ورسپانې د سرمقالې نوماندې افغانان د هیواد د راتلونکي لپاره خپله تصمیم نیسي. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې ټینګار سوی کله چې سوله راځي باید عادلانه، شفافه او ټول شموله وي او د افغانستان د ټولو وګړو حقونه پکې خوندي وي. د بلې دولتي ورځپاڼې هیواد د سرمقالې نوماندې د افغانستان د نظام د چپه کولو هڅې لوپاشوي. د هیواد د سرمقالې د لیکوال په باور له طالبانو سره د سولې پر سر معامله روانه ده. پلان داسې و چې طالب ډله بیرته را میدان ته کړي او واک ته یې ورسوي او موقت حکومت یې ښه پلموه. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ولسمشر غني دغه ټول پلانونه په ډېر دقت سره له منځه یووړل او ملت یې له دسیسې خبر کړ. او په پای کې د دنیا خپلواکې ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکل سوي د سولې روانو هڅو ته په کتو داسې معلومیږي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ ستونزه حل سوې ده او هر څه د بین الافغاني ډیالوګ لپاره منتظر دي.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون وایي تصمیم نیولی د امنیتي او دفاعي ارګانونو هغه منصوبین چې د دندو په جریان کې ټپیان سوي او نور په دغو ارګانونو کې د دندو د دوام توان نه لري کولی سي چې په ملکي ادارو کې کارونه وکړي. دا خبره د دې کمیسیون رئیس پرون کړې ده. تفصیل له خان محمد سین نه.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون وایي د درېګونو امنیتي ځواکونو هغه منصوبین چې د دندو پر مهال ټپیان شوي او نور په خپلو اړوندو ارګانونو کې د دندو د دوام توان نه لري، د دوی فزیکي وړتیاو غوښتنو ته په پام په ملکي ارګانونو کې ورته د ملکي مامورینو په څیر د کار کولو اسانتیاوې برابروي. د دغه کمیسیون رئیس نادر نادری د سې شنبې په ورځ د یاد کمیسیون د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د حکومت له ټولو ارګانونو هیله وکړه چې د کمیسیون له مقرراتو سره سم دي د امنیتي او دفاعي ارګانونو ټپي شوو منصوبینو ته په خپلو ارګانونو کې د ملکي کارکونکو په څیر د دندو اسانتیاوې برابرې کړي. د وویل څه چې موږ د کمیسیون د صلاحیت په حدودو کې ترسره کړي، د وسلوالو ځواکونو د اتلانو قربانۍ ته په درناوي کمیسیون هغه پوځیان چې د دندو پر مهال د ټپي کېدو له امله نظامي دنده پرېښي او په ملکي ادارو کې د کار کولو دعوه طلب وي او اړوند تحصیلي سند ولري کېدای شي په ملکي خدمتونو کې جذب شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې هر کال د درېګونو امنیتي ځواکونو ډېری منصوبین له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې ټپیانېږي او په وسلوالو ځواکونو کې د کار کولو توان بایلي. دغه ټپیان شوي سره له دې چې په ملکي ارګانونو کې د کار کولو توان لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله هڅه کوي چې په بیړه د تقاعد یا د معلولیت اسناد بشپړ او پر حقوق یې خپلې ستونزې کمې کړي. د افغان اتلانو بنسټ په نامه مدني ټولنه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون دغه حساسیت خو ټینګار هم کوي چې د ملکي ارګانونو مسؤلین دي دغه تصمیم عملي کړي. د دغه بنسټ یوې مسؤلې حمیدې زلا آزادی راډیو ته وویل
داسې ځوانان لرو چې وروسته له دې چې دوی د بدن یو غړی له لاسه ورکړی ده، هم ډېره توانایي لري او ډېر بااستعداده کسان په دو کې لرو چې کار وکړي او خپله هم لغه دې چې احساس د مسؤلیت وکړي ځان د ټولنې یو غړی وشمېري. خو ډېری وخت د